دلیو و نیدرلند و لهستان، ایران عربستان، ایران عربستان.
په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته مو زفرې با ظاهر هرکلی کوم. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د شدید جګړې له امله تیرونه خونړی و.
خشونت هفته خونړی کې
تیرونه یو خونړی ونی و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیاتې کړي. له دې وړاندې نور څه نسی کولای.
د بغلان پر وروستیو نه امنیو به هم د افغان چارواکو څرګندونې واوري. اخوا امریکایي چارواکو یو وار بیا ټینګار کړی چې که طالبان سوله ونه کړي دوی به له هغو افغانانو سره ودرېږي چې جمهوریت پالي. دا به هم واوري چې افغانستان د بېلابېلو مرغانو کور خو د ښاویره هم ورسره ډېره ده. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او تنبې څنګه. خو لومړی خبرونه.
سلام، احمد تکلم له خبرونو سره. زلمی خلیل زاد خبرداري ورکړی چې که طالبان سوله ونه کړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. په کاپیسا کې د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي او امریکا په اقصا جومات کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو پر نښتو اندېښنه ښودلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې که طالبان د سولې لاره غوره نه کړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. ښاغلي خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په پای کې په برلین کې د څو لویدیځو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې له ګډون وروسته پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې که طالبان د سولې او روغې لاره خپله نه کړي نو امریکا به د هغو افغانانو په خوا کې ودرېږي چې غواړي جمهوریت پر ځای پاتې شي. خلیلزاد زیاتوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد بې ساري نړیواله اجماع رامنځته شوې. خلیلزاد د ټولو اړخونو پر سیاستوالو غږ وکړ چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په همدې حال کې جګړو په افغانستان کې زور اخیستی. افغان چارواکي د هیواد په څلورو ولایتونو کې د پوځي ځواکونو په عملیاتو کې د 250 طالبانو د وژل کېدو او د 15 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په شیرزاد ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې 19 طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د دفتر په یو جلا بیان کې په جلال آباد کې د داعش ډلې د دوو غړو د نیولو خبر هم ورکړی. د کندهار ولایت رسنیز دفتر په یو بیان کې ویلي چې په میوند ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې 14 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. په شمال کې 209 شاهین قولو اردو وبخې په شمال کې 209 شاهین قولو اردو د جوزجان ولایت په منګجیک ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې د 15 طالبانو د مړینې او د 12 نورو د ټپي کېدو او همدارس د بلخ ولایت په بلخ او نهر شاهی ولسوالیو کې د څلورو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم نن پر ټویټر په جلا بیانونو کې ادعا وکړه چې د میدان وردګ ولایت په سیدآباد او چک ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو څلور پوستې له منځه وړي او 10 سرتیري یې وژلي دي. د جګړو له تودېدو سره د جګړې دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې هم کوي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې نږدې 1000 تنه طالبان مړه او ټپیان شوي دي. په کاپیسا کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند قیس قادری ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د نجراب ولسوالۍ په درې غوث سیمه کې د سختو ورښتونو په نتیجه کې شوې ده.
خانه کاملا انوار شده است که تعداد 7 نفر
است. دا کور په بشپړ ډول اوار شوی دی او زموږ هیوادوال چې ښځې او نجونې او هلکان ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي دي.
د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په 6 ولایتونو کې د ورښتونو او ورپسې د سیلابونو په پیښو کې نږدې 1000 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوه غړي حسن امین او مصطفی آزادزوی د آسیا د ملتونو د جام د غوراوي په سیالیو کې په ملي ټیم کې لوبه نه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي رادیو ته وویل چې دا دوه افغان سرتیری او بخې دا دوه افغان ستوري ژوبل شوي دي. ټاکل شوي چې ملي لوبډله پر روانه جون میاشت کې د آسیایي هیوادونو او د نړیوال جام د غوراوي په لوبو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. له ازادي رادیو خبرونه اورئ. سعودي عربستان او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر له څو میاشتو ترینګلو اړیکو وروسته نن په خپلو کې د همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. په دې سند کې چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې نن لاسلیک شو. له مجرمانو سره د چلند، د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې اړوند مسایل او د عامه تاسیساتو څو پروژې شاملې دي. دواړو خواوو همداراز موافقه کړې چې د دې چارو د سمون لپاره یوه عالي شورا جوړه کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی له زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګوي. د رای صحیح کارپوهانو، د اپوزیسیون مشرانو او د سترې محکمې قاضیانو پر حکومت غږ کړی چې د ټول هیواد په کچه په ښارونو کې ټول بند اعلان کړي. د هند له 28 فدرالي ایالتونو څخه له لسو زیاتو هغو یو لړ محدودیتونه لګولي، خو د ټول هیواد په کچه د ښارونو ټول بند نه دی اعلان شوی. هند په تیره یوه اونۍ کې د کورونا 3 میلیونه مثبت موارد او هر ورځ له 3000 د زیاتو کسانو د مړینې پیښې ثبت کړي دي. او متحدو ایالاتونو په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو د نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه یې کړې. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې پرون د بیت المقدس په اقصا جومات کې د نښتو پر مهال له 200 زیات فلسطینیان او 6 پولیس ټپیان شول. په دې سیمه کې حالات په وروستیو څو اونیو کې هغه مهال کړکېچن شول چې فلسطینیانو د روژې په روانه میاشت کې د بیت المقدس د زاړه ښار پر ځینو برخو د اسرائیلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ او اسرائیلي چارواکو له دې لنجمنې سیمې څخه د فلسطینیانو په ایستلو لاس پورې کړ څو اسرائیلي کډوال هلته ځای پر ځای کړي.
خبرونه ملازده رادیو واوریدل. دوستان ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د شدید جګړې لامل تیر ونی خونړی و. دوی وایي په تیر ونی کې په وو ولایتونو کې د سخت جګړې لامل طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وشته. د امنیتي او دفاعي بنسټونو دغه چارواکو په کابل کې نن د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ملکي تلفاتو کچه هم په دې ونی کې پورته و، خو طالبان لا تر اوسه د دغو اداو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راپور کوي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو نن شنبه په کابل کې د یوې خبري نه چې پر مهال د سیرې یوې ونې امنیتي سپیشل حالات په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس یاسر اس په دې ناسته کې وویل که هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تېرو ونو کې له ځینو سیمو کلکه دفاع وکړه، خو بیا هم جګړې زور اخیستی. هغه وایي تېره اونۍ خونړۍ وه.
تیره اونۍ یوه خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي، خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده. له دې وړاندې نور څه نسي کولای او موږ او تاسو ګورو چې ټول کارونه یې د اصولو خلاف دي.
د ښاغلي طرف خبره په جایي کسانو په تلفات اوستي. هغه یې دلیل د طالبانو له لوري د خلکو په کورونو کې د سنګرونو جوړول څه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و، خو طالبانو ته هم پکې درنه مرګ پورته دی.
جګړې شدت پیدا کړی. کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې، خو په دې جګړه کې نږدې 1000 طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
هر ولایتونو کې اوس هم القاعده له طالبان سره فعالیت کوي او له افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې ورځني ډول وژل کېږي. لا تر اوسه طالبانو د دې شوې ادانو په اړه څه نه دي ویلي.
ډېر زیاته مننه کوم زما همکارو چې د افغانستان پر امنیتي وضعیت باندې د امنیتي چارواکو څرګندونې راوورولې. ورځو بغلان ولایت چیرې چې د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه وایي چې دا مهال په بغلان کې امنیتي وضعیت کنټرول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ادعا کوي چې په جګړو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغې ډلې ته درنه تلفات اړولې دي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال په بغلان ولایت کې جګړه شدیده نه ده. د دغه وزارت وایان طارق آریان د شامې په ورځ د دې څرګندونو ترڅنګ ادعا وکړه چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده، هغه څه چې طالبان یې نه مني. ښاغلی آریان ازادي راډیو ته وویل
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن له خوا نه. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي، او هم موږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
بلخوا په شمال کې د کومندو ځواکونو د لوا قومندانۍ چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړې ده. د دغې لوا قومندان صفي الله اميري رسنیو ته ویلي چې تېره شپه طالبانو پر نهرین ولسوالۍ هم حمله کړې، خو په خبره افغان ځواکونو دغه ډله بیرته په شا تمبولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وایانت فواد امان هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د بغلان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو پر وړاندې ځمکه نی او هوایی عملیات ترسره کړی دي.
نیروهای ما در دهانه غوری در شهر کنه و همچنان در برکه پیشرفت هایی داشتن.
زمون ځواکونه د دهنه غوری شهر کهنه او همدارنګ په برکه ولسوالی کې پرمختګونه لري. د طالبانو په وړاندې زمون زمکنی او هوایی عملیات په شدید توګه جریان لري، او خلک هم په دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد مصالح شوي. سلګونه خلک د وسلو په خستو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته پاستولی پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو دا وختو ادارت کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې لتیری وی ونې را پدې خوا په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده نښتې پیل شوې دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شول، چې وروسته بیا د بغلان سیمه ییزو چارواکو وویل چې سقوط شوي ځایونه بیرته د افغان پوست لاس ته ورغلي دي. هڅه مو وکړه د بغلان د جګړې ډل سیمه ییزو مسؤلینو تازه حال هم واخلو، خو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو.
دوستانو لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، بغلان له تیرو څو ورځو راهیسې د ناامنیو شاهد دی. د ولایت وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو ډګر ګرځېدلی دی. همدا وضعیت مو د بغلان له مرستیال والي ذبیح الله احساس سره مطرح کړی. زما همکار له شغلې احساس سره یو تفصیلي مرکه کړې ده، او په سر کې یې ترې پوښتلي چې آیا مني چې جګړه د ښار تر څنډو رسېدلې؟
دښمن الحمدلله د بغلان کې هیڅ د دې وس نه لري چې هغه د داسې یوه جګړه وکړي یا د داسې د مخکې را شي د جګړو په لیکو کې چې هغوی دې د ښار څنډو ته ګواښ دي. په د غلو په څېر راپورته کېږي، بېرته ځپل کېږي او بېرته ورکېږي.
یوه پوښتنه همدغلته رامطرح کېږي چې څه ډول په یو ځل باندې څلور سوه طالبان یا له دې زیات طالبان راجمع کېږي له بیلابیلو ساحو نه او بیا راځي جګړه پایلی، ولې د مخنیوي هڅه نه کیږي؟
داسې نه ده چې دوی خو په بیلابیلو ځایونو کې هماغه مسله ده کوم چې د جنګ راچرکي اړخ دی، دوی په دغه توګه باندې داسې هم نه ده. په دوی باندې بار بار حملې هم ورباندې شوې دي، هم ورسره جوړ دی. خو مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپلو خلکو هم. دوی په داسې ځایونو کې پټ شي، دوی د ولس تر شا پټ شي، موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه وکړو. له همدغه وخت نه وخت لزموږ د دغې کمزورۍ نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرګ ژوبله وانه وړي، دوی ته سو استفاده وکړو.
تازه د افغانستان د دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسیدلي دي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼئ. دغه آواز دی چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن له خوا نه کېږي، یعنی تم ګړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې زموږ په بېلابېلو ولسوالیو ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بیلابیلو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې په دانیغوري ولسوالۍ کې دوی د حملات په کوشش کړی دی، ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته بردوب لاړو.
هلته د یو شمیر سرتیرو تسلیمۍ موضوع هم را مطرح کیږي، ویل کیږي چې نږدې 200 سرتیری دي، په همدومره شمیر حقیقت لري؟
دا دا امکان نه لري. جنگ دی، په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي، کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته به تغییر ورکړې، کله به سنګر ته تغییر ورکړې، خولې دا په دې معنی نه دي. تاسو فکر وکړئ که خدای مقدس دي وینې ولستلو څخه ډېرو مخالفینو ته به څنګه مرکزوب کاوه؟
یعنې حقیقت نه لري.
حقیقت نه لري.
د بغلان مرستیال والي زبیح الله احساس و.
ازادي راډیو لوونه ترو
سمو شخلا زده راډیو اوري. دوستانو د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه مو د نامنیو خبرونه او راپورونه واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاذ یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچیر طالبان د سولې لار غوره نکړي او جګړو ته دوام ورکړي، نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې په افغانستان کې د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زلمی خلیزاد تر دې مخکې هم د ازادي راډیو له تاجکستان څنګه سره په یوې مرکې کې ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې طالبان د یوې دوامدارې جګړې او سولې ترمنځ دوه انتخابونه لري. په دې اړه تفصیل زما د همکار څخه.
زلمی خلیلزاد تیر شپه تاشکند، دوهی، کابل، دوشنبه او برلین ته د خپلو سفرونو په پای کې پر ټویټر څو پرلپسې پیغامونه خبره کړي. نوموړي له دې پیغامونو څخه یو کې ویلي،
که چیرې طالبان سوله او پر اجماع او جوړجاړي ولاړ راتلونکي انتخاب نه کړي، موږ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږو چې د جمهوریت لپاره مبارزه کوي. سیاسي یووالی او جمهوریت حتمی دی.
زلمی خلیلزاد د دې ټویټونو تر خپرولو یوه ورځ مخکې د ازادي راډیو له تاجکی څنګه سره په یوې ځانګړې مرکه کې ورته څرګندونه کړې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې مرکه کې ویلي وو چې د جګړې د دوام په صورت کې به طالبان منځوي شي.
که چیرې طالبان وغواړي د جګړې له لارې د افغانستان ستونزه هواره کړي، افغانستان به له یوه دوامداره جنګ سره مخ شي. په هغه صورت کې به طبعاً د افغانستان حکومت له دوی سره مقابله وکړي او موږ د حکومت ملاتړ کوو او پر طالبانو به فشار دوام وکړي.
زلمی خلیلزاد په خپلو وروستیو ټویټونو کې هم پر دې ټکی ټینګار کړی او ویلي دي، د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع شته او ټول هیوادونه د یوې پوځي لارې د تپلو مخالف دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له امنیتي مسایلو څخه به ټولنیزو ستونزو ته راسو. پر کابل ښار د وارداتي برېښنا د مزیو پرې کېدو د دې ښار پر اوسیدونکو ناوړه اغېز کړی دی. د ښار ډېرې سیمې برېښنا نه لري، اوبه لږ شوي دي او د ګڼ شمېر خلکو کارونه په ټپه درېدلي. برېښنا شرکت وایي چې د ورځې تر پایه پورې به 210 میګاوټ برېښنا د کابل له شبکې سره ونښلول سي، خو د برېښنا ستنې چې د مخالفینو لخوا ویجاړې سوي بېرته درول به یې 40 ورځې وخت ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د کمکی اختر له رانیش دی کېدو سره د برېښنا نشتوالی د کابل خاریانو ورځنۍ چارې زندنۍ او ټکنۍ کړې دي. د ښار ډېرې سیمې د شپې تیارې وي، اوبو ته لاسرسی کم او د ګڼو کسبګرو تولیدي فابریکو او داسې نورو کارونه په ټپه ولاړ دي. د ماکروریانو د زون رئیس فواد فرمولي د برېښنا د نشتوالي له امله د سیمې وضعیت داسې بیان کړ. دلته څوک چې په خپلو چارو کې برېښنا کاروي د ټولو کارونه په ټپه ولاړ دي. د کابل ښار د خیرخانې په سیمه کې کالی ګنډون کې خالد وایي، د اختر په رانږدې کېدو سره مو هڅې کولې چې د خلکو کالي پر وخت تیار کړو، خو د برېښنا نشتوالي مو ټول کارونه ودرول.
باقونه نشته، خلک وزګر شوي دي. زه پنده خیرخانه کې پلیسي مریم کې دلته دوکان د خیاطۍ لرم، غیر د خیاطان دا نور کسان ټول وزګر شوي دي. بله خوانه چې دا تیل قیمت ده او د خلکو زور نه رسېږي، مونږ د حکومت نه هیله کوو چې هر څه زر د برق جوړ کړي.
دو ورځې کېږي چې د کابل ښار اکثره سیمې برېښنا نه لري. د افغانستان د برښنا شرکت اعلان کړ چې د کابل ولایت د کلاکانو په سیمه کې مخالفینو د وارداتي برښنا دوه ستنې په بمونو ویجاړې کړې، درېمه ستنه یې زیانمنه کړې او پر څلورمه یې بم ناکاره شوی دی. د دغې پیښې مسؤلیت کوم فرد یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د برښنا شرکت د مسؤلینو په خبره د برښنا د ستنو لړنګېدو او د مزو له پرې کېدو سره په کابل، پروان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې برښنا نشته. د برښنا شرکت ویان سنگر نیازی وایي هیله مند دی چې د ورځې تر پای پورې 210 میګاواټه برښنا د کابل او نږدې ولایتونو له شبکو سره وصل شي. د ده په خبره دغه برښنا به د ترخیلو د حرارتي او د ازبکستان د وارداتي برښنا څخه ترلاسه شي. ښاغلی نیازی وایي د برښنا د دغه ستنو له رغېدو سره به 300 میګاواټه برښنا چې کابل او څو ولایتونه ورپورې تړلي بیرته تنظیم شي. د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 30% برښنا په کور دننه تولیدیږي او 70% د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران نه پیرودل کیږي.
اوس په یوه نړیوال موضوع راواخلو. اروپایي ټولنه او هند هڅه کوي چې د آزادې سوداګرۍ د راول سوي بحثونه بیا پیل کړي. دوی به نن په یوې غونډې کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپایي ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د کورونا اغیز څنګه کم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې مشران نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره یو ویډیویي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودی به د غونډه کې په فزیکي ډول برخه اخلي، خو دا چې هند کې د کورونا څپه ځپونکې ده هغه اړ شو چې له دې پلانه تیر شي. اروپایي مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2013 کال راهیسې په ټپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلی دي. اوس هند او اروپایي ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړي کړي، ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر ودې اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپایي ټولنې له همدې غونډې سره هممهاله بیا ځینې ډلې، له هغې جملې د بښنې نړیوال سازمان، له اروپایي ټولنې غواړي چې د مودي د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د پرتګال څانګې د نننۍ غونډې ځای ته نږدې شمې بلې کړي او ویلي دي دا کار هند کې د تورو ورځو او د بیان له آزادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بې برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپایي ټولنې له نننۍ غونډې د مخه د کورونا ضد واکسین د ګړندي کولو پر لارو چارو هم خبرې کړې دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کورونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وځنډول شي ترڅو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د له منځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بېوزله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کورونا ضد واکسین تولید کړي.
نن د مې 8 نیټه د کډوالو الوتونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې لا هم په افغانستان کې د الوتونکو ښکار کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې 428 ډول الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکي دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان د پراخ غرونو او سیندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره ښه سیمه بلل کیږي. په دې هیواد کې د الوتونکو بیلابیل ډولونه په ځانګړي ډول مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوترې، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي، خو ژوند یې امن نه دی. زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته څنګرونه نیولي وي چې ښکاري کړي. فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده، خو دغلته یې ښکاریان هم کم نه دي. شپږویش کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسیدونکی دی. دا وایي په دلوا، هود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکي ورځي چې د ښکاریانو کار هم ورسره جوړ وي. د ده په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان له بېلابېلو لارو نه په ګټنې الوتونکي ښکار کوي.
د ښکار سره ډېر مینه لرم او دا مې شوق دی، نو په دغه موخه باندې موږ هر څو ورځو کې یو ځل ځو ولسوالۍ ته، یا هم لرې نږدې سیمو ته، خو چې د ښکار زمینه ته مساعد اوسي. نو فراشه د غرونو کې دشتونو کې سړی مرغانو پسې اوسي او که حیواناتو پسې اوسي، هلته ښکار زمینه موجوده ده. کبان سشکال تروس پرود نور غلی زمین سام مساید و سادرود داغه دین روز تا کبان شکار هم کویسو
کدوال الوتون کی د نسل د تولید د خوندی سیمو مندل او د غشان د اقلیمی شرایط په پام کې نیولو سره ل یو هوا د بل تکړول کیږي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتونکو ډیرې د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته راځي او دغه هیواد د لویدیس پر لور ځي که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان له مخې په دې هیواد کې د الوتونکو ښکار منع شوی خو مخه یې لا هم نه ده نیول شوی د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل د ورکې له ګواښ سره مخ دی له ډلې محب الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به ساتل شو وحشی ډولونو په لیست کې شامل دی لبنان خاط ژبو نړیوال کنوانسون په لومړۍ زمینه کې هم شامل دی ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا سپینه زانه په هغو ځایو کې چې مخکې به د مرغه راتله او هلته به سوګن کېده ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا ژوی نه دی لیدل شوی دا مرغه په افغانستان کې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیري ښیي چې په دې هیواد کې 423 ډوله الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکي دي د دې ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکي نږدې 50 ډولونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په پروان کاپیسا پنچیر بغلان کندوز د غزنی ولاړې اوبه د بلخ دشتې فراه او هرات ولایتونو کې په زیات اندازه کډوال الوتونکي موجود دي د دې ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جمال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د جغرافیوي موقعیت له مخې چې ښه هوا هم لري د کډوالو الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده د ښاغلي ناصری په خبره افغانستان د نړیوالو ژمنو پر بنسټ د کډوالو مرغانو لپاره د اوسېدو سیمې په ځانګړي ډول د کابل قول حشمت خان د غزنی ولاړې اوبه د درقد او امام صاحب جزیرې او ځینې نورې سیمې جوړې کړي او د غشان په دې هیواد کې یو شمیر نورې طبیعي سیمې هم شته چې الوتونکي هلته ژوند کوي د ده په خبره په نیمروز کې د کمال خان او په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دغو سیمو ته زیات شمیر کډوال الوتونکي راغلل خو دا چې ولې د ښکار کولو مخه نه نیول کېږي نوموړی په اړه وایي
بدبختانه په افغانستان کې اوس هم د فقر له وجې نه د جنګ و ناامنۍ له وجې نه د ښکار ګراف شتون لري او موږ د دې ورځې امیدواري لرو چې د واضح او مشخصو برنامو تطبیق سره وکولی شي چې د ښکار هغه ګراف راټیټ کړي
د مۍ اتمه د کډوالو الوتونکو په نوم نومول شوي
ترانو اوریدونکو بیا هم روشه ده او اخیری شپې ورځې د روژې دلته راغلی یو مسافر تراغلی او دا دلته اتاق لري کوټه لري لومړی ته پوښتنه کوو چې څه کار کې او د څه وخت نه دلته یې په دې ځکې
ازما نوم سراج الدین دی او د اسدآباد ښار کې اوسېږم او مسافرې یم او دلته دوکانداري کوم او بیا مې په ښار کې اتاق نیولې دی او په هغه کې څو ملګري راسه نورم دي او پکې اوسېږو او بس روژه ده ځکه چې مسافرې شپې ورځې دي نو پخوا به مشرانو ویل خلکو لیا بی پخې موږ لیا تابی پخې موږ خپله بس دیګې کوو خپل کارو کسب کوو بس روزه ده او د ماځګرۍ باندې ډېر سخت دي ځکه چې ستړي شو د ورځې کاري روزګاري دوکانداري یعنې کاروباري او بیا چې دیګه کوو مې د کوو د دې د وجې نه بس تیارې چولډي او لوبیا پخېږي غراغ لو ټماټرو کې برابر وو او بس خوري نو سبا
د سې ورځ بم راغلی چې دوکان نه وخت راغلی استې روزه ماته هم نه تیار کړي او اذان در باندې شوي څومره سخت ته تمام شوي
یاره کېږي لازم انده خو ډېر ځل شوي دي ځکه چې دلته کلا یا غوړي نه یا لار ټوکل غاز نه هغه بس منډه کو بس راځول تر مانځو وخت نشي شوی نو بس ډیر عجله کې منګه دیګه برابر کله کله ران په مال غزیاته شي کله په کیسور پاتلې نه نو دا ستونزې شته بیا ملګری بس یو بل مانه نه تاړه چې تابه چلی وای بل وای تابه دا کار کړي وای بس مسافرې و ټېلې و
بل خبره دا اکثرا مسافر د پښلمینم پاتې کیږي کله د شوی در باندې پښلمې ته خوراک نه پاتې شوی درته هغه څو تیاروي اذان در باندې شوی
یا یار از شخصا زخو از دو تاک ملگری خو الله پزل په ما باندې نه ده سبا شو زکه چې زده سه معمر قسم او دوخت پاتسم او بس تلاوتم پکې کوم الله یې قبول کړي او مونږه د سیدا نوافل حکم د ځوانان ځوانان چې ډیر نه مې اوریدل په سایګان خاطه چې مې دی یار په مونږ باندې سار شو بس بانک شروع او را پاتې دو موبایل په ټیم کله و هغه نو په ټیم شو او بس داس پینځه کښته دی ډیر کله
ته خو مسافر په خپل اخلې په خلیم کې غستون زم درته معلومې دي و چې کله کور ته لاړ شي هلته زنانو ته چې هغه نه مال غزیته شوی غوړی زیات شوی کم شوی قار ورته کې تا خپل ستونز معلومې دي چې څومره ستونز باندې یو شی پخېږي قار کې ورته
یاره وسته نشو کوله ځکه چې به مونږ ته را شوی دا غي بیچارهګانی چې وګورو جو وزن به مونږ نه مال غزیته کم شي وشته دی غلی شو او چا چې مسافرې نه کړي کور نه بار نه وته لږه دا ټیلی غړي وې دا کډېره دا لګه دا دا نو هټه کې دي خلک ورو مسافرې کې لولې شي و
د روژه رنگونو خمواره ده په دې سره په کابل کې څلور نیمه بجې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکل خبرو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې ک طالبان د سولې لار غوړه نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. خغلی خلیلزاد پر ټوټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد بې ساري نړیواله اجماع رامنځته شوې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې نږدې زر تنه طالبان مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلي زیاد دا څرګندونې نن د جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې وکړې. په کاپیسا کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه تنه غړي مړه شوي دي. چارواکي وایي چې پیښه نن سهار وختي د نجراب ولسوالۍ په درې غوس سیمه کې د سختو ورښتونو په پای کې شوې ده. سعودي عربستان او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر له څو میاشتو ترینګلو اړیکو وروسته نن په خپلو کې د همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. په دې سند کې چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې نن شنبه لاسلیک شو، له مجرمانو سره د چلند، د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې اړوند مسایل او د عامه تاسیساتو پروژې شامل دي. د هند صدراعظم نارندر مودی له زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګوي. د رئیسي کارپوهانو، د اپوزیسیون مشرانو او د سترې محکمې قاضیانو پر حکومت غږ کړی چې د ټول هیواد په کچه په ښارونو کې ټول بند نافذ کړي. او متحدو ایالاتونو په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو د نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه یې کړې.
لا احمد تکل خام مننه و سم سپورتي خبرونه.
په غور ولایت کې د سنوکر سیالۍ د پرویز خادم په اتلولۍ سره پای ته ورسیدیم. د افغانستان د ملي المپیک کمیټې د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د سنوکر شلو لوبغاړو ګډون کړی و. د ښاغلي قریزاده په وینا پای لوبه کې پرویز خادم او میرزا شرزی سره مخ شول چې پرویز خادم دوه د درې په مقابل کې میرزا شرزی ته ماته ورکړه او لومړی مقام یې خپل کړ. په دغو لوبو کې محمد یونس د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل سو. په دایکنډي ولایت کې له 1900 کلونو ښکته ځوانانو او ځلمکیو ترمنځ د والیبال سیالۍ د ناصر خسرو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې دغه لوبې چې څه موده وړاندې پیل شوې وې هغو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه چې څلور ورځو لپاره یې په خپلو کې سیالۍ وکړې. د دې لوبې په فاینل کې ناصر خسرو ټیم اتحاد شهرستان ته 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه او اتلولي یې وګټله او اتحاد شهرستان ټیم دوهم مقام خپل کړ. او د اسپانیا لیګا لیګ نن د ارسلونا او اتلتیک مادرید فوټبال لوبډلې په خپلو کې سیالۍ کوي. دواړه لوبډلې هڅه کوي تر څو د نن ورځې لوبه وګټي او د دې لیګ اتلولۍ ته ځان ورسوي.
دوستانو دا او دغه راز نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسلې سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په ګډه به سره واورو لمړی حقیقت څه دی او پسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
له کندهار، هلمند او غزنی وروسته بغلان له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې ګرم مرکز دی. هلته د یو شمېر افغان ځواکونو د تسلیمۍ، د طالبانو د درنې مرګ ژوبلې او آن د یوې ولسوالۍ د سقوط راپورونه ورکړل شوي دي. افغان کمانډویانو هم عملیات کړي او د خپلو لویو لاسته راوړنو څخه خبره کوي، خو داسې مهال چې له دې وړاندې د بغلان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وي، ولې یې مخنیوی ونه شو؟ د بغلان خراب امنیتي وضعیت د افغانستان د شمال لپاره څومره او څه ډول د خطر زنګ دی؟ د دې ولایت لمرستیال والی ذبیح الله احساس سره نن حقیقت سره خبرونه کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. ښاغلی مرستیال والی، خر اغلاس ازادي راډیو ته. منی چې جګړه د ښار تر څنډو در رسیدلی؟
نه، یو ځل بیا هم دا تکرارو چې دښمن الحمدلله د بغلان کې هیڅ د دې وس نه لري چې هغه د داسې یوه جګړه وکړي یا د داسې د مخکې راشي د جګړو په لیکو کې چې هغوی دې د ښار څنډو ته ګواښي. په دغلو په څېر راپورته کېږي، بېرته ځپل کېږي او بېرته ورکېږي.
یوه پوښتنه همدغلته رامت رهیږي چې څه ډول په یو ځل باندې څلور سوه طالبان یا له دې زیات طالبان راجمع کېږي له بېلابېلو ساحو نه او بیا راځي جګړه پایلی، ولې د مخنیوي هڅه نه کېږي؟
داسې نه ده چې دوی خو په بېلابېلو ځایونو کې هماغه مسله ده کوم چې د جنګ هغه چریکي اړخ دی، دوی په دغه توګه باندې داسې هم نه ده. په دوی باندې بار بار حملې هم ورباندې شوي دي، خو مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپلو خلکو هم دی. دوی په داسې ځایونو کې پټ شي، دوی د ولس تر شا پټ شي، موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه وکړو. له همدغه وخت نه وخت له زموږ د دغې کمزورۍ نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرګ ژوبله وانه وړي، دوی تستو استفاده وکړو.
تازه د افغانستان د دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسیدلي دي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼئ. دغه آواز دی چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن لخوا نه کېږي، زه یعنی دم ګړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تېرو اته څلوېښت ساعتونو کې زموږ په بېلابېلو ولسوالیو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بېلابېلو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې، په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې، په دانۍ غوري ولسوالۍ کې دوی د حملاتو کوشش کړی دی، ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته برتوب لاړو.
هلته د یو شمېر سرتیرو تسلیمۍ موضوع هم را مطرح کېږي. ویل کېږي چې نږدې دوه سوه سرتیري دي، په همدومره شمېر حقیقت لري؟
دا دا امکان نه لري. جنگ دی، په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي. کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته به تغیر ورکوې، کله به سنګر ته تغیر ورکوې، خولی دا په دې معنا نه دي. تاسو فکر وکړئ د خدای مقدس دې وینې لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته به څنګه مرتوب لاو.
یعنی حقیقت نه لري؟ حقیقت نه لري. صحیح ده. احساس صاحب، داسې مال جوړان دي هم که ستاسو په یاد وي، ما او تا خبرې کړې وي او هلته مو د بغلان د امنیتي وضعیت په اړه د ګواښونو بحث مطرح کړو. عملا ویل کېږي چې بورکا ولسوالۍ سقوط ده، جګړه په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې سخت روانه ده. نهرین کې همداسې، ولې وړاندې دغه ډول ګواښونو مخنیوی ونه شو؟
دا په دې معنی نه د بورکي سقوط، دغه چې تاسو ورته د سقوط کلمه یادوي، دې سره د دې درک کوم. هلته هم زه همدغه شی وایم چې جنګ نظامي خلک به په دې باندې ډېر پوهېږي. جنگ تکتیکونه لري، جنگ ځینې وخت کې د موقعیت تغییر ته اړتیا وي چې د دښمن تماس ورکړي. په ټولو مسایلو کې، په ټولو اړخونو کې په دغه ډول حالت کې وړاندې تګ دی. دا په دې معنا نه ده خدای مکه چې موږ خلک یوازې د خلکو تر څنګ ولاړ یو، یو ځل بیا دا ډاډ دی. هم پر لویو لارو باندې انشاءالله ډېر زر به ډېر ښه عملیات د شروع شي او ډېر غاښ ماتونکی دغه مرګو به چې پاتې څلوېښت ساعتونو کې ور وخت ده دا به څو برابره وي. او ولس ته پوره اطمینان دی چې د بغلان حالت په پوره توګه تر کنټرول نه.
والي صاحب، یو بحث دلته بل هم مطرح کېږي، په هر ولایت کې کافي امنیتي او دفاعي ځواک شته، تر کله به ولایتي ادارې او یا هم هلته امنیتي بخشونه دې ته په تمه اوسي چې له مرکز نه ورته مرستندوی قوت ور ورسیږي؟ ولې د یو محدود شمېر مخالفینو پر وړاندې د حکومت دوی نشي کولای بریالي شي؟
پوره تاسو پوهیږئ د افغانستان حالات څه ډول دي، یعنی موږ ځواکونه لرو په هر ولایت کې ځواکونه شته دي، خو دغه ځواکونه خو یوازې په جګړه کې نه دي، دغه ځواکونه خو تاسو پوهیږئ چې په ډېرو نورو ملکي مسایلو کې هم ښکیل دي، دوی په جنایي برخه کې هم مسؤلیت لري. نو دا خو دا نه ده چې ته خو ټول سرتیری د جنګ لیکې ته هم نشي ورلېږلی، نو په دغسې حالاتو کې د دې ته اړتیا وي په ټولو ولایتونو کې، او دا یو معمول دی. زه فکر کوم چې په ټولو هېوادونو کې به هم
د بغلان د سقوط ګواښ شته،
هېڅ ډول ګواښ نشته، هېڅ ډول یو فیصد ته چې د دغې خبرې یادول نه دي په کار. زه ولس ته د بغلان ټولو درنو او شریفو خلکو ته دې ډاډ ورکوم چې هېڅ ډول ګواښ نشته، او 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 د دې اطمینان ورته ورکوم چې دښمن به ډېره سخته ماته.
دغه ډاډ چې تاسو دومره مطمئن کړی یاست،
دغه ډاډ زموږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، زموږ په خپل ځان باندې برتایه نه ده، زموږ هغه قوت دی چې موږ یې د خپلو افغان ځواکونو په مټو کې پورو، د دوی په هغه فکري او هغه روحي ډاډ کې ګورو چې دوی د خپل دوی دې ته مجهز دي، او دوی په روحي توګه د تجهیز له لارې، د هوایي ځواک له لارې، د قومندې له لارې، د هماهنګۍ له لارې دغه زموږ ډاډ دی. او بل الحمدلله د خدای نصرت دی، د خلکو ملاتړ دی، ولس را سره ولاړ دی، همدغه ولس په دې ټولو لیکو کې موږ سره مرسته کوي، موږ سره تنګ په تنګ ولاړ دی، موږ ته ډاډ راکوي.
یو ویډیو چې پرون د مرکزي بغلان ولسوالۍ د جګړې څخه خبره شول، ته په ملکی برخه کې ځنې کسان دي چې د افغان ځواکونو سره په خوا کې ولاړ دي، او حتی د هوان مرمۍ دوی فایر کوي، دا هماهنګي ده د ملکی خلکو سره یو ځای، او کنه امنیتي ځواکونه په ساده جامو کې د جګړې ډګر ته تللي؟
نه، دا څه نه ده. موږ د ملي امنیت په چوکاټونو کې، تاسو به معلومات لرئ، د مخدوزي په نوم باندې ځینې عام خلک دي، دا ځای په ځای شوي دي. دا بالکل داسې فکر وکړئ چې ځینې شته دا خیزش چې ورته وایي، دا مسایل چې دي دوی په چوکاټ کې دي، دوی د پخوا په چیر باندې نه دي، دوی تر قومندې لاندې او عملا او د دې تر څنګ ځای نا ځای کله چې د جګړې حالت وي، ولس چې د خپلو خلکو سره په هره توګه چې له خپلو ځواکونو سره مرسته کولی شي کوي، خو دا هرته د یوې منظمې قومندې، د افغان نظام، د افغان ځواکونو تر مکمل کنټرول لاندې وړاندې دي، او دښمن د دې ځای نور نه لري چې دوی دې وړاندې راتګ وکړای شي. هو، دغه ټول حملات چې تاسو یادونه وکړه، دغه چریکي بڼه لري، او د چریکي بڼې هغه همدا دی چې د غلو غوندې حرکت دی او غلا فار دی.
اوس که بورکی سقوط نه دی کړی، جګړه د ښار تر مرکزي سیمو نه ده رسېدلې، او عملا په مرکزي بغلان کې د سرتیرو شمیر دا په ورتله چې تسلیم شوي کم دی، ولې جګړه تبلیغاتي جګړه پر تاسو دومره بریالۍ ده چې نه شي کولای خپل غږ د هغه څه پر وړاندې تاسو پورته کوي چې معلومات ناسم دي؟
یعنی دا اوس چې زه ورته سره غږیږو، همدغه ټول معلومات دي چې موږ یې د رسنیو له لارې ورکوو. تاسو یې خپله یو ښه مثال یاست. دا په دې معنا نه ده چې موږ غلي یو یا موږ دغه معلومات نه شریکوو. تاسو به لس دقیقې هم نه کېږي چې له ما سره تماس نیولی دی، ما درته هوویلی دي، او زه د خلکو پر وړاندې تاسو ته د بغلان د ټولو د تیرو اته څلوېښت ساعتونو ټول حالات تاسو شي.
د سوار لس ولسوالیو له ډلې ګواښ په هماغه څلور ولسوالیو پورې محدود دی. کنه که تر مرکزي بغلانه جګړه را رسیږو، خو عملاً دا دی چې شاید ګواښ له لسو هم په پورته ولسوالیو کې دا ځل موجود دی.
نه، په دې معنا نه ده. د مرکزي بغلان ولسوالۍ په اړه باندې په تېر ځل هم چې موږ تاسو سره غږېدلي وو، دا مو یادونه کړې وه چې یو زموږ له یو له نامنو ولسوالیو څخه ده، او دا په دې معنا نه ده چې دغه ګواښ دې په نورو ولسوالیو کې هم په همدې کش دي. هو هغه ولسوالۍ موږ یادې کړې وې، تانۍ غوریم یاده کړې وه، نهرین هم یاد کړی و، مرکزي بغلان هم یاد کړی و. یعنې دا معنا چې موږ خپل هغه ورته درلوده، یعنې هغه وړاندېوینه هم ورته درلودل او خپل تیاری هم ورته درلوده.
احساس صاحب، په داسې حال کې چې کندهار، هلمند، غزنی، بغلان، فراه او همدارول یو شمېر نور ولایتونه له همدغه وضعیت سره مخامخ دي چې بغلان کې عملا جګړه روانه ده، ول مرکز ورته مرستندوی ځواکونه رسیږي. مکلفیت هلته د سیمه ییزو حکومتونو څه شی تمامیدای شي پر مرکز تکیه کمه، او هر یو ولایتي اداره د خپلې سیمې څخه ساتنې دنده مخته یوسي؟
ګورئ، دا خو نظام دی، سیستم دی. یو به په دې سره ووایو چې ولې دغه حالت تر دې کچې رسیږي، دغه پخپله د دې معنا لري چې دښمن څومره کمزوری دی او څه ډول حالاتو ته همدغه چې یو تصویر وړاندې کړی شي. بس تاسو ته هم دا خبره کوم، آیا که دښمن کې ځواک وای، دښمن دور درلودلی، هغوی زموږ د افغان ملي او دفاعي ځواکونو تر تهدید لاندې نه وای، څنګه کېدلی شي چې دوی یو ځای ته راځي، دوی تبلیغات هم کوي، دوی دندورې هم کوي، او سبا چې کله رسنیو کې معلومات راوځي په سلګونو له دې نه ډېر ورته مرګجو بلاوښتي وي، او په هغه سیمه کې د دوی ترک هم نه وي، هېڅ شی نه وي. دا په ټوله کې زه دا وایم چې دا هم د افغان حکومت او هم د ولس لپاره د امتحان او درېدو وخت دی، او همدغه ده چې موږ نړیوالو ته ښودلی شو، موږ دښمن ته ښیو، عملاً ورته ښیو چې تاسو د دې ځواک نه لرئ چې نور دغه خاورې ته په هغه سترګه وګورئ کوم چې تاسو وایئ چې دا خلک کمزوري دي او موږ یې تسخیر کولی شو.
د هغو خلکو دپاره چې د جګړې له کبله بې ځایه کېدونکي دي یا بې ځایه کېږي څه تدابیر شته؟
لومړی خو دا باید ووایم چې جګړه خو خپل تاثیرات لري، خپل تاثیر لري. دغه تاثیر له دغه ځای نه پیل دی چې کله د یو مرمۍ ډز اورېدل کېږي، دا د انسان په اروا باندې خپل تاثیر لري. دا سره منو، خو دا همدا دی او دا ډاکټر فیصده دی. هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په بغلان کې دي په رسمي توګه دغه کار کوي، د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دا ورسره له مزار شریف څخه د کمانډو را رسېدل، له ورسره د هېواد د پلازمېنې څخه د استقبالیه کې دي را رسېدل. دا په دې معنا ده چې پوره هماهنګي موجوده ده او پوره تصمیم موجود دی، پوره ډاډ موجود دی. انشاءالله په نږدې څو ساعتونو او څو لږ وخت کې به تاسو دغه ډاډ په عملي توګه هم پولیس باندې ګوري.
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس ډېره زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي، ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي؟ او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغولو کې ونډه اخیستلی شي؟ د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدمی یې وړاندې کوم.
په افغانی ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپه ورځ خولی تویوي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. د کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپل کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانی کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک را لوی شي، نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې د آزاد روغ دي شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولای، هلته چې کار نشي کولای. پلار په دغه مورید ویلي چې د باندې چې سرمایه گذاري کړي، دوی ته پیسې برابرې کړي، خپل د تعلیم او درس و په ډېر مشکلاتو باندې چې د خدای خوانځي وصلې دي. د ته د فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلا د لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه ترې راضي او خپل پردې نه ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپله آینده یې خرابېږي، ځکه مسؤلیت یو نه پېژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د ده کوم روابط دي، دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسؤلیت یې پېژندلې وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسؤلیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دې وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړنې باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او ماستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، دا کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ له خوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا السلام علیکم دې اوس د وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته واړه واړه کارونه ورکوم. لاول مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصارف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپله پرې کړي. زما په نظر موږ که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نسې مو پیسې وګټو، موږ باید مصارف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېری کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل هم دی مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې، یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه له غاړې کېږي، نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې، پوهنتون کوې، واده کوې، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي، وروسته به یې ژوند څنګه وي؟ او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پایمان صاحب،
یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي. عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دوو ډلو وویشو. یو هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بیا علاقه کوي، دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسی، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ شي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مخ ته بوځي. خو بعضې ځوانان شته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي. همو شو تاسو چې ورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سوي دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی. دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤل دي چې زموږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دي بیا دوی خبره جلاد اسما په فکر. داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی تر اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی. دوی ته د وړ کې توپ څخه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار وکړي، خپل په شو ودرېږي.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید د دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه شي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو سره کومک کوو، بیا څنګه. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه وو چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو لپاره، ویل په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، تاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامي مو. نو هر څومره چې تاسو مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي. یعنی کولای شي چې ډیر په شتوګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، تا غوی ته اړتیا نه لري. نو بعضی کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي. که ته یو کال بیکاري او بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري دریم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه، تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی شي چې بس له کار به تاپسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري. څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بيدی. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Thank you.